یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، د نننۍ خبری مجلې د سر موضوع د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د ولسمشر ژمنه او د اوربند غوښتنې دي چې افغان حکومت او طالبان په اړه بیلابیل دریزونه لري. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په هانګکانګ کې چارواکو د یوې مخکښې رسنۍ مسؤول مشر له بهرنیو ځواکونو سره د سازش په تور نیولی دی. قدر من اوریدونکو، په دې خبری مجله کې نور راپورونه د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بس او نور مطالب هم لرو. دا خبری مجله ز احمد تکل د میرحمت صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کورونا ویروس له کبله له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډېدلی بهیر نن بیرته پیل سو. نن دوشنبه د اکادمیسون سلیمان لایق جنازه له جرمني څخه کابل ته ورسېده، او د بیلاروس مرکزي انتخاباتي کمیسون اعلان کړی چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. بشپړه خبرونه. د کورونا ویروس له کبله له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډېدلی بهیر بیرته پیل سو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر خان آفریدی پرون د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ چې نن ده به د افغان کډوالو د طالبانو ستنېدل بیرته پیل سي. له مارچ میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر درېدلی و. د اپریدي په وینا دا کډوال به له دوو مرکزونو ستنېږي. دی داسې وایي:
کوم افغان کډوال راځي، کوم وی آر سی ته، زمونږ یو بریلی کې دی، په کوټه کې دی، او یو په نوخار کې دی. نو دغه چې کوم سینټر دی، دا به د پیرو د منګل په ځای کولاو وي. زمونږ به دغه کډوال دلته را پروسس کوو.
افریدی وویل چې یو مرکز د خیبر پښتونخوا په نوشار او بل د بلوچستان په کوټه کې دی. هلته د خلکو د ثبت لپاره چارواکسته او د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو به دا مرکزونه پرانیستي وي. پاکستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له افغانستان سره د چمن لار تړلې او تورخم دروازه یې په محدود ډول پرانیستې ده. خو د چارواکو په وینا د کډوالو د ستنېدو مسأله ځانګړې ده، نو ځکه به دوی ته په ستنېدو کې ستونزه نه رامنځته کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د کډوالو په کمپونو د ستنېدلو په مرکزونو او لارو کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي او کډوالو ته لارښوونې تشریح کړي دي. قیصر افریدی ازادي رادیو ته وویل چې د کډوالو هرې کورنۍ ته $250 هم ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې له 2002 کال راهیسې تر دې دمه شاوخوا 4.3 لک افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې ادارې د شمیرو له مخې اوس مهال په پاکستان کې څه باندې 4.4 لک ثبت سوي او 8 لک پرته له ثبته کډوال میشت دي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه پریکړه ستایلی چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د افغان ولسمشر له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون امر به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد زیاته کړې تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو خلاصون بشپړ او د افغانستان له لوري مرکزي ټیم دوهې ته ولاړ سي چې ژر تر ژره بین الافغاني خبري پیل کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی دی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس دې طالبان رامخکې سي او متقابل عمل دي وکړي. کوبیا ویلي طالبان دې بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دې پیل کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان دي خوشي سي. نن دوشنبه د اکادمیسیون سلیمان لایق جنازه له جرمنی څخه کابل ته ورسیده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمنی په یوه روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د تیر 2019 کال په یوه ځانمرګ برید کې ټپي سوی و. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست څیړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل تمه وه یک شنبه د ارواشاد لایق جنازه کابل ته ورسیږي، خو په پروازونو کې د ستونزو له امله دا کار په یوه ورځ وځنډید. د ارواشاد لایق زوی غرزی لایق هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې جنازه سهار مهال د کابل هوایي ډګر ته رسیږي. تاسیس مجغله ازادي رادیو او ریو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. دا وروسته له هغه چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې له لاریون کوونکو سره لاس او ګریوان شول. دوی وایي په انتخاباتو کې درغلي سوې ده. شخړه وروسته له هغې پیل شوه چې د رایې ورکولو له مرکزونو د باندې په نظر پوښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشرۍ په کونو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندیدی دغه نتایج رد کړل. د بیلاروس دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې رسمي نظر پوښتنې ښیي لوکاشینکا د پرنیو ټاکنو کې پر مخ کې دی. تر دغه اعلان وروسته په زرګونو کسانو د مینسک په لارو سړکونو مظاهرې وکړې. په ځینو لومړیو راپورونو کې ویل سوي دي چې ګڼ کسان نیول سوي دي.
لازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. طالبان د اوربان په اړه په خپل پخوانی دریز کلک ولاړ دی او وایي چې په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث کیږي. په یو راپور کې به واوري چې افغان حکومت په دې اړه څه وایي. دا موضوع له یو کارپو سره په مرکه کې هم څیړو. په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې یوه ځوانه میرمن اوسیږي چې پښه یې په یوه چاودنه کې غوڅه شوې، خو دا د خپلې کورنۍ لپاره حلال رزق ګټي.
په کور کې یو اوان ولګېدو د مخالفینو دخوا راوغورځېدو، په هغې کې مې مور او ورور مې ورکړې او که نور ګاونډیان وایي پکې ژوند له لاسه ورکړو، نور کې دا ژبه خپله له لاسه ورکړې ده.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د هانګ کانګ چارواکو د ملي امنیت د نوي قانون له مخې د یوې رسنۍ مسؤول له بهرنیو ځواکونو سره د سازش په تور نیولی دی. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې د بندیانو د خوشې کولو په اړه د لویې جرګې پر سپارښتنو او د اوربان پر غوښتنو خبرې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د افغانستان مشورتي لویې جرګې د 400 طالب بندیانو د خوشې کولو سپارښتنه ولسمشر ته وکړه. ولسمشر هم دا غوښتنه ومنله او تمه ده چې دا حکم به یا نن یا ډیر ژر لاسلیک شي. د جګړې دواړه خواوې د اوربند او تاوتریخوالي په اړه بیلابیل نظرونه لري. دا هغه غوښتنه وه چې په لویه جرګه کې هم د هغې سپارښتنه شوې وه او د جرګې غړو له دواړو خواوو غوښتي وو چې اوربند وکړي یا په تاوتریخوالي کې کموالی راولي. په دې اړه د وروستیو جزئیاتو لپاره ورځو کابل ته د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه سره ده. فیروزه، طالبانو او حکومتي چارواکو د دې وروستیو جریاناتو په اړه مخصوصا د اوربند د غوښتنو په اړه څه ویلي؟
مننه. طب حکومت البته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل سره مخابره وکړلې، هغه بیا هم ټینګار کوي. البته ازادي راډیو ته ازادي راديو ته وویل چې دوی هم ټینګار کوي چې طالبان باید اور بند وکاو یا هم تاریخوالی کې کمواله راولي ځکه چې دا د ولس غوښتنه ده او طالبان باید هڅه وکړي تر دې وروسته وینې تویدنې ته دوام ورنکړي. وایي چې دا غوښتنه نه یوازې د ولس بلکې د افغان حکومت هم ده. خو موږ په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین سره خبرې وکړلې چې آیا دوی د لوی جرګې د سولې مشورتي لوی جرګې دا غوښتنه مني او کنه. سهیل شاهین موږ ته په واتس اپ کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې اوربان یوازې البته په بین الافغاني مذاکرات کې به دوی په اوربان باندې بحث وکوي او له هغه وروسته کله فیصله وسوله بیا به اوربان کیږي. تکل صاحب خاله یادونه وکوم چې تماوا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 400 طالب بندیانو حکم لاسلیک کړی وای. البته دا خبره په خپل ولسمشر غنی د تیر ورځې ناست کې د سولې مشورتي لوی جرګې په ناست کې یا په ورستۍ ورځ دا خبره وکړه چې هغه به په همغه ورځ یعنی پرون به دا حکم لاسلیکوي چې تر دې دمه نه د لاسلیک کړی. ځینو رسنیو د ځینو منابعو په حواله لیکلي دي چې ولسمشر به نن دا فرمان لاسلیکي وبخې دا حکم به لاسلیکي او له هغه وروسته به دا 400 طالب بندیان آزاد شي. د افغانستان د ملي مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله دا خبره کړې و چې کله چې 400 طالب بندیان آزادیږي له هغه وروسته به د درې ورځو په لړ کې بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. موږ هڅه وکړل چې د افغانستان حکومت نه په ځنګړي ډول د ولسمشري مانی نه دا وپوښتو چې آیا مشخصه سوي چې بین الافغاني مذاکرات به کله پیلېږي او یا هم دا 400 طالب بندیان به مشخصا په کومه نیټه آزادیږي. تر دې دمه موږ سره په دې اړه څه معلومات شریک سوي نه دي.
بله فیروزی مننه. د طالبانو استدلال څه دی؟ ولې دوی وایي چې په اوربند باندې به با بین الافغانی خبرو کې په بین الافغانی خبرو کې بحث کیږي په داسې حال کې چې لویه جرګه هم دا غوښتنه لري او هر ورځ موږ راپورونه لرو چې د هیواد له بیلابیلو برخو نه ټول خلک تقریبا په یو آواز باندې اوربند غواړي. د دوی استدلال څه دی؟
تکل صاحب سهیل شاهین بیا هم البته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان په همدې اړه کوم ځواب چې راتره کړی ویلي دي چې دا کچیر دوی لمخ کنه اوربان کوي دا د دوی او امریکا ترمنځ کومه تفاهم نامه چې لاسلیک شوې ده د هغه نقص دی او دوی به هغه ملکوي کوم چې په تفاهم نامه کې راغلي دي.
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدر منوریدونکو و موریدل چې طالبان وایي ټینګار کوي پر خپل پخوانی دریځ. یو ځل بیا نن لازادی رادیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د اوربان په اړه به په بین الافغانی خبرو کې چې تر اوسه پورې نیټه نه ده ټاکل شوې د افغانانو ترمنځ په غونډه کې بحث کیږي او افغان حکومت له طالبانو غواړي چې اور بند وکړي. په دې اړه د بحث لپاره همداشبه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مرستیال مشر احمد زای صاحب د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. یا سر احمد زای، که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ په دې اړه چې طالبان ولې د اور بند غوښتنې چې تر اوسه پورې له دوی نه شوي دي هم په لویه جرګه کې یا لږ تر لږه د تاوتریخوالي غوښتنه په پرله پسې ډول له دوی نه شوي ده دا له پامه غورځوي یا توجه نه ورته کوي؟
مننه. سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته. موږ پخوا هم دا موضوع دوه پر تکرار کړی دي او د مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ باندې موږ خپل اعلامیه خپره کړه چې دا مو له رسنیو سره هم شریک کړه چې په دې کې زمونږ نگرانی په همدغه ټکي باندې ده چې آیا د دې لپاره کوم تضمین شته چې حکومت دغه زندانیان خوشي کړي اما نورو فرمایشاتو سره دوی مخ نه شي. حکومت لپاره په کار وه چې طالبانو سره علاقل د دې غیر مستقیمې خبرې اترې همدا اوس هم روانې دي. په دغه کې علاقل تر هغه حده پورې ځان رسولی وایي چې د دغه خبرې د نشر صلاحیت ځان ته ورکړي او کنه چې دوی مخکې له ولس سره دا موضوع په دغسې شکل شریکه کړه چې په جریان اول دا چې په جریان د درې ورځو کې دغه بین الاقوامي خبرې اترې پیل شي، چې زه اصلا ګمان نه کوم چې په درې ورځو کې به دا پیل شي، ځکه ډېر نور خنډونه دي دلته چې دا خنډونه سبب د دې کېږي چې حتی دا خبرې کېدای شي لا
و. کوم خنډونه دي که په مشخص ډول یاد کړئ احمد زای صاحب؟
د خنډونو په اړه که تاسو ته وویل ترم دغه ننه پورې د خپل ښاغلی غني هغه د لوی جرګې په تالار کې چې تو کله خبرې کولې، د ښاغلی غني د ښاغلي عبدالله تر منځ لا ډېر مسایل لا انحله پاتې دي، چې تر څو دا حل نه شي زه فکر نه کوم چې هغه دستګاه هغه چوکاټ کاري چوکاټ چې د دغه موضوع د پروسس لپاره جوړه شوې چې وړاندې کړي مخکې ولاړه چې خصوصاً د سولې خبرې اترې، نو وخت چې هغوی له خپلو کې خپل مسؤلیتونو صلاحیتونو باندې پوه نه وي چې فکر نه کوم چې هغوی په اسانه سره دغه موضوع مخکې بوځي. خپله خنډونه اول داخلي خنډونه دي، دوهم خنډ چې تاسې مخکې په راپورټ کې دغه شو او د طالبان تحریک ویان لخوا ویل شوي چې دا د امریکې سره د توافقنامې نقض دی که چېرته مونږ په اوس وخت کې اول وربند وکړو بیا خبرې اترې. دلته یو غټ نقص چې پاتې دی چې مخکې درته اشاره مونږ کړې هغه دا دی چې په هغه جریان کې چې ښاغلي خلیلزاد دغه موضوع مخکې وړله، متاسفانه دغه موضوع ته د په یو لوړه سترګه نه دي کتلي او همیشه یې د یو عادي موضوع په شکل پرېښی دی، او بلاخره دغه تفاهم پاڼه د افغان ولز د غوښتنو خلاف یو شکل باندې مرموز شکل باندې امضا شو او پاتې شوه. نو دغه خلا باید هغه وخت کې ډکه شوې وه. اوس چې طالبان ټینګار په دې کې چې اول بین الافغاني خبرې اترې بیا پس له هغې، دا په دې معنا ده چې دلته نور فرمایشات هم شته چې دا فرمایشات کله په دغه خبرو اترو کې واضح شي او شریکه شي، که چېرته بیا حکومت دغه فرمایشات ومنل نو دوی به فیصله وربند کړي، که ویې نه منل بیا به متاسفانه چې دغه بدبختي لوته
احمد صاحب تاسو فکر کوئ چې امریکایان له طالبانو سره په دې خبره کې موافق دي چې په اوربند باندې د چي وړه مهمه مسله ده او حداقل حسن نیت خودلای شي د یو اړخ چې په دې باندې د یوازې په بین الافغاني مذاکراتو کې باسو شي او له غمخ کې د اوربند نش کېده، د خودسي یو مسله د خو یو مثبت خبره ده، یعنی سرغړونه اغل ته کېدای شي چې منفي وي، د خو مثبت خبره ده طالبان کولای شي چې د خنیت د خودلو لپاره هم د کار وکړي. فکر کوي چې امریکایان ورسره موافق دي په دې کې؟
ستونزه دا ده چې متاسفانه د امریکې متحده ایالات د افغانستان د سولې او جنګ په اړه خپل هغه سیاست ته یو اړخ نه دی انتخاب کړی، همیشه داسې دوه ګونې غوندې لوبه روانه ده. په دغه چې وخت کې امریکې متحده ایالاتو ته چې د یو درېمګړي نوم هم ورته ورکړی مونږ ورکولی شو، او په عین وخت کې د قضیې یوه برخه هم ده، دغه یو ترینګل چې دی د دغه مثلث یوه ځله هم ده په همده اوس وخت کې. نو په دې وخت کې هغه اقل امریکې تر ننه پورې دغه موضوع جدي ونه نیوله چې اوس هغه اقل فشار راوارد کړي چې د عامو خلکو وژل خو هغه اقل بند شي وربندې وشي، دغه ډیالوګ به ادامه لري چې تر څو دوی خپل هغه سیاسي غوښتنو ته رسېږي. اما متاسفانه چې نه که دا کار دا امریکې متحده ایالاتو وکړه، او په ټوله کې زمونږ غوښتنه د افغانستان سولې انسټیټیوټ غوښتنه ده د ملګرو ملتونو له سازمان څخه هم و چې په دغه وخت کې حداقل مداخله وکړي، او باید دغه غوښتنه چې دا د عام ولس غوښتنه ده، د حکومت غوښتنه نه ده، دا د عام ولس غوښتنه ده چې مونږ نور نه غواړو مړه شو، دغلته یې باید قدم ایښی وی او غږ یې اوچت کړی وی، یا د په تشویقي شکل یا د فشار په شکل چې په دو باندې دا منلې وی چې دا موضوع په دغه شکل که چېرته دوی ځانغلي ونیسي، افغان حکومت خو هسې هم دغومره واک هم نه لري او دغومره توانایي په کې نشته چې دوی دې د طالبانو باندې دغه موضوع ومني چې اول د وربند وشي او بیا د لږه نه وروسته دا خبرې اترې پیل شي. نو دلته په کار دي امریکې متحده ایالاتو ته چې حداقل هغه څه شي چې په هغه وخت کې پاتې وي اوسي داسې کړي، او اوس حداقل دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
بلې، او وروستۍ پوښتنه که لنډ ډېر لنډ راته وایي لطفا، چې تاسو یو اټکل لرئ چې بین الافغاني خبرې به څه وخت دقیقا پیل شي؟
زمون د اټکل له مخې چې کوم ستونزو ته مونږ ګورو، زمونږ موندنې چې کومې ستونزې ښي، هم داخلي ستونزې، هم د همسایګانو په کچه ستونزې، هم فرا منطقوي ستونزې، دا ستونزو ته چې وګورو زه فکر نه کوم لږ تر لږه دغه خبرې اترې شاید میاشتې ونیسي چې پیل شي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مرستیال مشر او څیړونکی یاسر احمد زای و چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې پړاو کې وروستیو هڅو ته کتنه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لپی یو استودیو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدلو پر رسره اوسه. خدا شپه ناجی سپای تغوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د سولې مشورتي جرګې وروسته په افغانستان کې پنګوال هیلمن دي چې د پنګونې په ټپه ولاړ حالت ختم شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د جرګې پایلو ته خوشبینه دي او په وینا یې که څوله راشي نو بهرني پنګوال به هم زړه ښه کړي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي.
په افغانستان کې به سرمایه ګذاري سره زیر سي او زه فکر کوم چې د افغانستان خصوصي سکتور به لا پیاوړی سي او خلک به وکولی سي چې خپل روزمره ژوند، روزمره تجارت په آرام او اعصابو پر مخ بوزي.
دوی وایي دا مهال د ناامنیو له امله اکثرو سوداګرو خپلې پانګې له هېواده بهر ایستلي او بهرني پانګوال هم زړه نه ښه کوي چې دغلته پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وینا په دې وروستیو کې د بل هر وخت په پرتله زیاته پانګونه له افغانستان څخه بهر وړل شوې. همدارنګه په دوبۍ کې د افغان سوداګرو ټولنې ویلي چې په هېواد کې د ناسمو شرایطو له امله سوداګر نشي کولی چې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په هلمند کې 300 مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړه. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن آزاد راډیو ته ویل دغه مېرمنې د دې ولایت په مرکز او ناوی ولسوالۍ کې په کروندو بوخت دي. دغه کاري فرصتونه مېرمنو ته د بیلابیلو میوو او سبو د کرکیلې لپاره د کورنیو باغچو په جوړولو سره برابرې شوي. کوم مېرمنې چې اوس په دې ولایت کې د سبو او میوو د کرکیلې په برخه کې فعالیت کوي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. د کرنې وزارت د بشري مرستو برابرولو خیریه موسسې په همکارۍ دغو مېرمنو ته د کورنیو باغچو په جوړولو سره پر دوی د سبو 10 ډوله تخمونه او کیمیاوي سرې هم ویشل شوي دي. د دې پروژې د پلي کولو موخه په دې ولایت کې د کورنیو باغچو وده او پراختیا او د بېوزلو کورنیو اقتصادي ملاتړ دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1460 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او سم ورځو قدرمن اوریدونکو، یوې نړیوالې مسلې ته. په هنګکانګ کې د یوې رسنۍ مسؤول مشر جیمی لای په دې هېواد کې د ملي امنیت د نوي قانون له مخې ونیول شو. چارواکي ادعا کوي چې لای نن د اګست په 10مه نیټه له بهرنیو ځواکونو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی. پولیسو د اپل ډیلی په نوم د دې رسنۍ د خپرونو پر مرکز هم چپه وهلې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور چمتو کړی چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
ډېر مننه تکل صاحب. هنګ کانګ کې د اپل مشهور ورځپاڼې مسؤول جیمی لای د پولیسو لخوا نیول شوی. د یو اویا کلن لای نیول کېدل او د خپرونو پر دفتر یې د پولیسو چاپه تر اوسه د ملي امنیت له هغه قانون نه تر ټولو لویه ګټه اخیستنه بلل کېږي چې د جون په 13مه چین وضع کړ. لویدیځو هیوادونو د چین لخوا د هنګ کانګ ملي امنیت ته د تګلارې جوړول غندلی دي. لای د چین تر واک لاندې هنګ کانګ کې د ډیموکراسۍ یو وتلی فعال او د بیجنګ سرسخته منتقد بلل کېږي. لای په داسې حال کې نیول کېږي چې بیجنګ په هنګ کانګ ښار کې د خپلو ډیموکراسي پلوه مخالفانو پر ضد بندیزونه زیات کړي. له دې سره د رسنیو او نورو هغو ازادیو د محدودولو اندېښنې زیاتې شوې چې چین یې د برېټانیا له دغې پخوانۍ مستعمرې سره ژمنه کړې وه. هنګ کانګ د پخوا د برېټانیا مستعمره وه چې په 1990 کال کې یې واک چین ته وسپارل شو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه کې د آسیا د پروګرامونو همغږي کوونکي سټیفن بوتلر ویلي چې د هنګ کانګ د ملي امنیت قانون به د ډیموکراسۍ پلوه نظریو د زپلو په هدف کارول شي او د رسنیو ازادۍ به محدود کړي. بوتلر ویلي هر څومره چې کیږي باید جیمی لای له کومې سزا پرته خوشی شي. البته د ملي امنیت په نوي قانون کې ورانکاری جدایي غوښتنې ترهګرۍ او له بهرنۍ ځواکونو سره اړیکې ته د لاس کاله حبس سزا ټاکل شوی او په ځینو مواردو کې عمري قید. دغه قانون چارواکو ته دا حق هم ورکوي چې مشکوک کسان وڅاري. جمیله امریکا ته ډېر سفرونه کول، هلته یې د لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنۍ چارو له وزیر مایک پامپیو سره لیدکاته کول. د غوښتل د هانګ کانګ ډیموکراسۍ ته د امریکایي چارواکو ملاتړ جذب کړي، هغه کار چې چین ته ممکن خیانت ښکاره شي. د هانګ کانګ پولیسو ویلي د ملي امنیت د نوي قانون د سرغړونې په تورې و کسان نیولي چې له 9 تر 22 کلونو پورې عمرونه لري. پولیسو د نیول شوو کسانو نمونه نه دي یاد کړي، خدای ویلي چې ممکن نور کسان هم ونیول شي، او له دې مخکې ورځو کې هم د نوي قانون له مخې 15 تنه نیول شوي وو. پرون بیا د اگست 9 د بریتانیا، امریکا، کاناډا، استرالیا او نیوزیلند د بهرنۍ چارو وزیرانو یو ګډ بیان خپور کړ او پر هانګ کانګ غږ وکړ چې ژر تر ژره ټاکنې ترسره کړي، او دغو هیوادونو په ګډه هانګ کانګ ته خبرداری ورکړ چې د ډیموکراسۍ پروسه نوره ونه ځپي. دوی دغه راز ویلي چې په هانګ کانګ کې په بې عدالتۍ ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د چین قانون جوړونکو د هانګ کانګ د مقننه شورا ټاکنې چې د سپتمبر 6 ته پلان شوي وي د کورونا وبا له کبله ځنډولې دي، او امریکا د اگست 9 نیټه بیا د هانګ کانګ پر رهبر کاری لام او نورو چارواکو د سیاسي ازادیو د محدودولو په خاطر بندیزونه ولګول، او دا بندیزونه د چین لخوا وغندل شول.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو. له اسدالله لودین نامو واوریدل چې په هانګ کانګ کې د یوې رسنۍ مسؤل اپل ډیلی په نوم د دې رسنۍ مسؤل جیمی لای د ملي امنیت د نوي قانون لمخه چې په جون میاشت کې تصویب شو نیول شوې ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لکونر څخه د ویداسي انجلۍ کیسه په دې برخه کې تاسو ته وړاندې کوو چې پر معلولیت سربیره د خپل لاس کسیزې کورنۍ مصارف پوره کوي. دا میرمن خیاطی کوي، د څوکۍ د ولسوالۍ په بابړو تنګي کې اوسیږي. شاوخوا 14 کاله مخکې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې پښه له لاسه ورکړه.
شلکلنه حسین پری چې چپه په خې د هوان مرمۍ په چاودنه کې پرې شوی، د څوکۍ ولسوالۍ اړوند بابړو تنګي کلی په یو خټین کور کې اوسی. دا سه کور چې ان څلورم دیوال نه لري، په ټول کور کې د یوې کوټې سر پټته. لس کسان، دوی پیغلې خويندې، پلار، مېرمور او شپږ ماشومان په همدې کوټه کې اوسیږي. حسین پری په دې کوټه کې د جامو ګنډلو ماشين ته ناست ده او جامې ګنډي. حسین پری وای دا هر ډول جامې ګنډلې شي.
دا وسکټي د چپنې والا نور د مکسي جامې ادارې امریلا او د نو ډیزاین د کېلې والا منی و جامې ګنډم.
د ګنډل شو جامو زوړندولو لپاره ځکه په دیوالونو کې میخونه نه دی ټکوهلی چې هر ځل د جامو راخستلو لپاره ورته په یو پخه پاڅېدل ستونزمن دي. د حسین پری په وینا د معلولیت لکبله ماشین ته کېناستل ورته ستونزمن دي، خو دا اړه ده چې د خپل ځان او کورنۍ لپاره ټولې ستونزې وګالي. د نورو نجونو په څیر حسین پری هم ارمان درلود چې زده کړې وکړي او هوسا ژوند ولري، خو پر کورې د هوان مرمۍ لګېدو، د مور مړینې او وروسته معلولیت د ارمانونو پوره کېدو ته پرې نه خوده.
دا ویل چې دا باید چې روغه وي، مالکه مکتب ویلې وي، ډاکټر وي یا انجینر وي یا بل کنه، چې زما غوندې نور خویندې مالکه دغه روزلې وي چې هغوی هم زما په شان دي وي. زموږ په کور کې یو هوان ولګېدو د محلفینو دخوا راوغورځېدو، په هغه کې مې مور او ورور مې ورکړې او که نور ګاونډیان وایي په کچن د لاسه ورکړو، نور کې دا چا په خپل لاسه ورکړې ده. زموږ کورنۍ کې دغه شان دغه وشو، بس د مکتب نه دغه شو، مکتب نه ونه وایي یو کال دوه کېږي چې مې په حیاتۍ باندې لاس ورکړی.
دا وای ورونه کوچنیان او پلار سپینګری دی، او دا په جامو ګنډلو د خپل کورنۍ مالی املاتړ کوي. په وینای څلور کال کېږي چې دولت ورته د معلولیت لپاره ټاکلې معاش هم نه دی ورکړي. په کونړ کې د معلول معلولینو او شهیدانو چارو دفتر مخې ته هر ورځ د حسین پری په څیر یو شمیر معلولین ولاړ وي او د دولت څخه ورته د ټاکلي معاش پوښتنه کوي. خو مسؤلین وای ولسمشر د ملکی معلولینو او شهیدانو د اسنادو څیړلو امر کړي او کله چې دغه اسناد وکتل شي معاشونه به ورکړل شي. د شهیدانو او معلولینو چارو امیر محمد طیب معصوم ازادي راډیو ته وویل
د معلولینو د شهیدانو د ورثو اسنادونه وڅېړي هم په فزیکي ډول معلولین وګوري چې دا واقعي معلولین دي شهیدانو ورثو وګوري چې دا حقیقي شهیدان دي تر څو پورې دغه حقیقي معلولین او د شهیدانو ورثه یو طرف ته شي او دوی تایید کړي نو موږ به دغه ته ډیر زر حقوق ورته توضیح کړو.
دا یوازې حسین پری نه ده چې د روانو جګړو قربانی شوي، د دې غونډې لزګونه زره کوچنیان او لویان لورته برخلیک سره مخامخ دي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د لوی جرګې د نتایجو په اړه د ازادي راډیو اونیز باس 15 دقیقې لرو. خدا شیبه ملالی بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
له پاکستانه افغانستان ته د کورونا ویروس له کبله د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډیدلې بهیر نن بیرته پیل سو. دا خبره په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر افریدی نن ازادي رادیو ته وکړه. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه پریکړه ستایلې چې 400 طالبانیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان خوشی کړي. نن دوشنبه د اکادمیسیون سلیمان لایق جنازه له جرمنی څخه کابل ته ورسیده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمنی په یو روغتون کې سا ورکړه. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر تر 5 میلیونو زیات شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو د 15 دقیقې اونیز بحث پروګرام خبرو. دا بحث د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه د مشورتي لوی جرګې سپارښتنو، په دې اړه د ولسمشر ژمنې چې دا بندیان به خوشي کوي، او په مجموع کې د مشورتي لوی جرګې د نتایجو په اړه بحث ته ځانګړی دی. د خبرونه امید ظهیر مل وړاندې کوي. 15 دقیقې.
دوه خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د سولې مشورتي جرګې د پریکړې پر اساس د افغانستان ولسمشر نن د هغو 400 طالب بندیانو د ازادۍ حکم لاسلیک کوي کوم چې په لوړو جنگي او جنایي جرمونو تورن دي. د جرګې غړیو پرون د دې زندانیانو له ازادۍ سره په یو شکل مشروط ډول هوکړه وکړه، خو یو شمیر پښتنې لا هم پر خپل ځای دي. ول د دې کسانو هویت د جرګې له غړیو سره شریک نشو. آیا یو مشورتي لوی جرګه د هغو بندیانو پاره چې قانوني ولسمشر ته د ازادۍ واک نوی ورکړي دا صلاحیت ورکول شي؟ زه امید ذهین مل په دې خبرونه کې لخپل ملمنو د جرګې لګډونوال او سیاسي فعال شاهزاده مسعود، د جرګې د مطبوعاتي او اماډیکو غړي غفور احمد جاوید، او د حقوقي چارو لکارپو هدایت الله پکتین صاحب سره پر همدې موضوع بحث کوم. هیله لرم چې تاسو هم را سره په بحث کې پاتې شئ او د خبرونه را سره تر پایه واورئ. اوس سره د ټلیفون پر کرخه باندې خغلې جاوید د لومړی غواړم بحث جاوید صاحب له تاسو سره پیل. آیا د جرګی هغه پریکړه چې وړاندې پرون البته وشوه د هغه هیلو سره برابر وای چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د جرګی د ترسره کېدو کمیسیون درلوده؟ جاوید صاحب زما غوري
بل ستاسو حکومت ډیر ورور عزیز نه
پېږه نو زما غ درسته جاوید صاحب تاسو او مسعود صاحب تم زدوار ته په بحث ګر کړی وم پکتی صاحب هم را سره پوسو شی بو کی او زه شی ما پختنه وکړم علي د جرګي د پایله یا پریکړلې قطنامه چې پرون تاسو ته درکړه هغه هیل سره برابر و کوم چې تاسو درلودي یا د جرګي د جوړیدو کمیسیون درلودي سلامونه تاسو ته
د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته خوشبختانه جرګې چې پرون کوم پریکړلې وړاندې کې یوازې دا نه چې د جرګې ټولو غړو د توافق لرلو بلکې د دې پریکړلې هر کله چې په رسنیو کې په سوشل میډیا کې همدارنګه پولیسي او سیاسي کچه وشولو نو خوشبختانه د ټولو په خوخه ټول ورته ډېر خوشاله شول او همدارنګه په ملي کچه هم د دې څخه پراخ ملاتړ وشولو او هر کله او شو تاسو په جرګې کې درنه ولید چې ولسمشر ویلې چې دلال ما ولسمشر ویلې چې زبستا سو تاغه پریکړه چې دام دا وس یا دغه غوښتنه یا د پریکړلې کې کوم مواد دي دا یو برخه وي هم داننه عملی کم او هغه د 300 زندانیانو ته خوشکولو حکم بلاس لیکم ترڅنګ بل مهم باس پکې دا و چې خپل ولسمشر کرځي هم د دې څخه ملاتړ وکړي په خاني ولسمشر یعنی په د یو اجماع په توګه کوم وایو چې د دې څخه هر کله یو شلو هم په سیاسي کچا هم په پولیسي کچا په نړیواله کچا باندې هم د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړي استازي د دې څخه هر کله یو کې هغه ګمانونه او هغه اندېښنې چې یو شمېر کسانو لدین اوران په رسنوي کې مطرح کول چې واکې جرګه د بل مهدف لپاره جوړ شوې کامل سرچپه او خاطي
صحیح
او هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه و هغه پریکړه وشوه
صحیح اوس خو سلور سو بندیان تبن چې قطنامه کې ممداد یو د افغانستان جمهور رئیس هم ویلي چې د زندان خوشي کې زندانیان خوشي کې خو محدودیتونه هم وځ شوې شرایط هم اخودل شوې دي پریکړه خدا د ساسي په ګټه د حکومت په ګټه واسه چې تاسو غوښتل تقریبا هماغه څه وشول چې سلور سو زندانیان به خوشي کې خو د او شرایط او محدودیتونو سره چې د جرګي غړي ولته سوختوي دي داغه په اړه بیا څه فکر کوي ځنې داسې مسائل هم شته چې شاید په پاتې کا پوره کولو کې یو شمېر سنځوي جاوید صاحب ها جاوید صاحب زما غاوري زه ستاسو غاورم تاسو فکر کوم زما غک په دروست ډول نه اوري
تاسو غک په تیر ځای پر ځنه په
زموږ تخنیکی همکار به دا سونه حل کی ان شاء الله بیا هم تاسو سره وګرځم خیر زبوس مسعود صاحب تاسو هم خراغلی بحث ته د جرګي پایله خو تقریبا د هغه ډول چې د 300 زندانیانو د رهایی د ازادۍ په اړه باندې و هماغه ډول وشو چې وړاندې هم پر موږ یو بحث درلود اوس فکر کوي چې دغه مسأله به لکه څه ډول چې د جرګي غړیو او د جرګي رئیس ویل چې د بین الافغاني مذاکرات د پایل په برخه کې کوم خندونه چې دی هغه په پایته ورسېد هر حال کې اوس د لومړی بحث چې را پیلېږي هغه دا دی چې د افغانستان حکومت ویل چې د دریو ورځو په اوږدو کې به مذاکرات پیل شي خو اوس مسأله تر یوې ونې هم ځندېږي فکر نه کوي چې دغه لومړنی خند حد اقلا چې په منس کې راغی هغه د وخت دی او لا مسائل شته چې بحث بیروشي ټول مسائل حل نه دي که تاسو کوم
مخه خو خپل مونتاس ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم خاغلی جاوید صاحب ته او دوستانو ته زما په اړه باندې پرونی د مشورتي جرګې وړاندیز یا مشورې د افغانستان د خلکو د هیلې او د ارزوګانو سره سم ترسره شولې زما په اړه باندې یو پیاوړی قدم د سولې او د بین الافغاني په مخ کې اوچت سه اغه لوی خان چې د 300 بندیانو خبره وا اغه خان وو زمان زولاړه نور وو څه موګه نږدې شوی یو بین افغاني مذاکرات قرار دا و چې د مذاکرات په لسم د اگست باندې شروع شي نور وو څه د معلوماتي چې تر 15 لسم د اگست پورې به ان شاء الله د بین افغاني مذاکرات شروع کیږي زما په اړه باندې هر هغه څه چې لازم وو چې افغانستان خلکو پرونی جرګه کې اغه تر سره کړل او اوس امیدواری ډیر چې نور ځتی خان په دغه بین الافغاني مذاکراتو کې نه پیدا کیږي حتی د سیمه ویل کیږي چې د جرګې د پریکړو نه د طالبان اسلامي تحریک هم ملاتړ کړی دا نو بین افغانی مذاکرات ژر تر ژره
شو. اوس آیا مسعود صاحب د جرګې دننه د غړي او هغه اختلافات په اړه باندې هم چاوي درلودل حل شول دننه ځکه ټول نظریات خو معمولا د دریزه سلور سو کسانو ترمنځ یو ډول نو سی په کور کې سړی له دریو سلور نفر سره بعض وخت د نظر اختلاف لري پریک د خلا دریزه سلور سو نفر ان اختلافات په ظاهره پر رسنیو کې هم ښکارا شول تاسو په کمیټو کې واست خلکو نو مسو ډول قناعت ورکړ چې د سلور سو بندیان دي خوشی شي
خا چې زه د جرګې په اوله او دومره ورځ باندې نو ما د جرګې درېم ورځ چې ملي مشر ښاغلی حامد کرزی جرګې ته ولاړه چون زم دعوت شوی وم په اوله کې ما سره هم دغه شکونه وو چې کېدی شي چې هغه دغه اصل موضوع چې د بندیانو د خوشي کېدو موضوع ده هغه تر سوري لاندې راولي اما کله چې پوه شولو چې د اجنډا یوه ده د بندیانو د خلاصون مسله ده نورزه هم تېره ورځ د پخواني ولسمشر یا ملي مشر ښاغلی حامد کرزی سره جرګې ته ورغلم طبعا لکه چې تاسو ورته اشاره درلودله په درې زره څلور سوه کسانو کې هر رنګ خبرې راپورته کېږي اما دغه ټولې خبرې په دغه پنځوس کمیټو کې راټولې شوې بیا دارالانشا په دې تصمیم نیولی ده هر هغه څیز نه راایستلي دي چې هغه د افغانستان د عیني واقعیتونو سره برابر و او زما په اند باندې تر اوسه دغسې پرېکړه په لویه هلته دخوانه نه وه ترسره شوې لکه پرون چې تر سره کړه زما په اند باندې یوه تاریخي پرېکړه وه د سولې او د بین الافغاني خبرو په مخ کې چې کوم خنډ و هغه خنډ د منځه یوړ اوس امیدواري دا شته ده چې انشاءالله تعالی موږ یو ډېر پیاوړی قدم بین الافغاني مذاکراتو په خوا باندې واخلو
بیا هم راګرځم انشاءالله مسعود صاحب پکتین صاحب تاسو هم بحث ته خره غلاست زه به له حقوقي اړخه د دې موضوع ډېر تمرکز لته سره وکم در حال کې چې د افغانستان اساسي قانون بیا د جزا قانون او وسره خوا کې نور کوډونه چې د جزا په قانون کې خوندي دي د افغانستان ولسمشر ته محدودیتونه وضع کوي
تاسو واز بشي ماته څه
په سمته غناورم بخنه وړم زما غږ اوس درست شو زما غږ اوري تاسو اوس پکتین صاحب
اوس نسبتا لکه
څه درسته زما هدف دا ومال چې زه ډیر پوری د بحث لته سره د حقوقي اړخ باندې پر مخ باندې وېسم ځکه چې په دغه مسایلو کې مهارت لري آیا یو جرګه چې مشورتي بڼه ولري او د افغانستان په قانون کې ځایګي هم معلوم وي او بیا د ولسمشر صلاحیتونه هم معلومي د افغانستان په قانون کې د افغانستان د جزا په کوټ کې آیا دغه مشورتي جرګه پریکړه ولسمشر ته دا واک ورکول شي هغه واک چې قانون ورته نه دی ورکړی
د لوی بخون کې خدای په نامه سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته هم دارنګ ټلیفون لاره ملمنو ته وړاندې کوم کوم تاسو ګورو دی جرګي هغه د قانون اساسي پی او سلو لسم ماده کې چې د جرګي په اړه راځي چې جرګه د هیواد کې د مهمو مسایلو په اړه راغوښتل کیږي نو او بیا په دالته بل ماده کې راځي هغه د جرګې په باس کې فصل کې چې دغه جرګه کولای شي لوړو مسایلو په د علني رائے چلته دوی کاروي دی هغه پر اساس پریکړه وشي خو کوم موارد چې په قانون اساسي کې هغه شوی دی هغه په خلاف نشي کوي خو موږ تاسو کړ دی حقوقي اړه خداو چېړو نو د کوم د دانیان چې او دغه څلور زره څلور نیم زره زندانیان او بیا د څلور سو نور او دغه د محکمې یا د عدلي او قضایي ارګانو لخوا دغه مجرمین پیژندل شوی وو ځکه دوی زندان ته لګل شوی وو دوی دغه سینه وو چې دوی یوازې بیګنا وو یا غلطه وسیدل نو دغه غلطه بیا د پټکر کې راځي ځکه د جرګي بیا د صلاحیت نه جوړیږي چې دوی وکولای شي او هغه دی حق العبدی لري یا نور مسائل شتونو لري دی هغه لپاره دوی پریکړه وکړي خو اوس د جرګې پریکړه کاش کې دغه څه شوی وای یعنی د پرځای چې د جرګې لپاره د زندانیانو د خلاصون لپاره دا راوستل کیږي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر په خیر ده دا باید په هغه قضایي ارګانو کې د تلار لټول شوی وای او د هغه قانونی لار ولار که خوشی و یو بدغه مصارف نه راتل بل با دومره وخت مونږ نه ځای کوو تاسو ګورئ چې تلور زره خوشکیږي پنځه میاشتې یعنی دا کار تقریبا په یو میاشت کې هم تر سره کیدو کچيري دا نو پلان کې تر سره شوی هغه ځوانان چې مونږ لا څه ورکړل هغه به سپمول شي
یعنی تاسو وایئ چې د لوی جرګې
مصلحت اوس مونږ تاسو مواجه کیږي یعنی د خبرو اترو
نیست موږ داخلو کې باید په دې اړه باس کړی وای، یعنی هغه هیئت چې ټاکل کیږي باید د افغانانو لمنځ ټاکل شوی وای.
خو فکر کوم پکتین صاحب تاسو زما غاوري
حکومت سره نه بلکې د افغانانو سره کینو، دلته ستونزې شتون درلودي. اوس هم دغه د تیر حکومت زیاتره چارواکي د اوسني حکومت سره ستونزې لري او
پکتین صاحب زما غږ لري تاسو
زید نقص ترګنونه لري که چیرې دا حیات جرګی لمنځ ټاکل شوی وای دا ډیر د افغانانو په ګټه وو.
پکتین صاحب زما غږ اوري تاسو زما غږ لري؟ فکر کوم د پکتین صاحب اړی کام را سره پرې شو. پکتین صاحب پکتین صاحب فکر کوم زما غږ نه اوري، بیا هم زه هڅه کوم چې ورته راوګرځم. مسعود صاحب او جاوید صاحب تر هغه چې پکتین صاحب پر لیکه کیږي زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکم. مسعود صاحب، آیا حکومت خو چې دغه څلور سوه زندانیان موږ خوشې کوو، ولسمشر ویل چې نن فرمان لاسلیک کوم دا به آزاد شي، د جرګې د کمیټو غړیو ته دا معلومه ده چې دغه څلور سوه کسان څوک دي؟ او کلی بحث خوردا ده چې سید لوړ جرمونه یې کړي دي، ځینې پکې په اعدام محکوم دي، ځینې یو ډول ځینې بل ډول، اما د هویت د تشخیص مسأله دلته روښانه و چې دغه کسان څوک دي؟
اول خو زه تاسو ته عرض وکم چې صرف دغه څلور سوه بندیان نه و چې دوی جرمې شو، دغه پنځه زره بندیان چې څلور زره شپږ سوه خوا خوشي شوي دي، دا هم د کوڅو خلک نه وو. طبعا هغه خلک وو چې د طالبانو د تحریک سره ارتباط درلود یا په جنګي حالاتو کې نیول شوي وو. نور د هغې دپاره هم باید جرګه راغوښتل شوې وای، اما هغه خوش شولای کاشکې د ښه اوسنیت په خاطر باندې دا هم ډېر د پخوانه خوشي دا وخت به دومره نه ضایع کېدل که نه. نو زه فکر کوم چې دغه څلور سوه کسان چې اوس هم خوشي کېږي په جرګې دې کې سپارښتنه کړې ده چې دا باید تضمین ولري چې داسې جګړې میدان ته لاړ نه شي. او بل مهم شرط دا ده چې هغه بین الافغاني مذاکرات چې باید زر تر زره شروع شوي وای، د هغې په مخکې نور باید خنډ جوړ نه شي. زما په اند باندې پره زه د جرګې د اصل سره موافق یم، دا چې پرېکړې الزامي دي یا نه دي، دومره په لویه پیمانه باندې چې د افغانستان خلک په یو مجمع کې راټولېږي چې په هغې کې د ملي شورا دواړه مجلسین اعضاوې پکې شرکت کوي، یو ولایتي شورا یا قومي مشران یا نور مخور، دا په خپله یو وزن لري. یعنی زما په اند باندې
یعنی ستاسو لاند دا مهمه نه ده چې دغه کسان دغه هویت د جرګې ګډونوالو ته ورکړل شوی وي چې څوک دي کنه دي، بلکې مهمه دغه ده چې اصلا د سولې پر وړاندې خندونه لري شي.
د سولې په مخ کې خندونه لري شي. او بل تاسو به اوریدلی چې څو مده پخوا جناب محسوس ستانکزي په یو کنفرانس کې وویلې چې دا ټول افغانان دي.
ښه،
او دغه تصدیق شوی ده چې دا افغانان دي، تر دې چې په حکومت کې زړه نقیض خبرې شوي دي چې
ډېره مننه جاوید صاحب. یو کلی نظر دغه د ساسې د پښتون لیکونو په اړه باندې او تر خواهی هم دغه د زندانیانو تشخیص مسئلې باندې چې هویت خلکو ته په ډاګه نه شو پښتنې راولاړې شوي، زه غواړم دغه دواړه پښتنې یو ځای کړم. اول په پښتون، ولې دغسې یو ډول پښتون لیک جوړېږي چې یو چاته ته جزونه ورکړي چې که دا کار وکړي درسته ده سوله به راشي، که دا کارونه کې جنګ دوام کوي، خلک دلته یو اندېښنه کوي چې دا خپله د یو ډول فشار علی په توګه باندې دغه پښتنه استعمال شوی پر خلکو باندې د خلکو په ذهنیت باندې. دویمه مسله د تشخیص دغه کسانو د هویت ده، ولې معلوم نه شول چې فلانکی د فلانکي زوی دغه جرم کړی دی، په دې کې دومره کلونو زندان باندې محکوم دی، موږ یې اوس خوشي کوو، تاسو یې څه وایي؟ دغه کار ولې ونه شو؟ ګورې
دا یو مهم بحث چې په پاره کې افغانان او دا خبر چې نور افغانان ټول مهم بحث ترګې ټول وخت د خپل د تکنګ هغه دا سره اتا فکري په دې ځای باندې په سبا د ډاکټر په کې باندې خپل نظر کې اچ او بل مهم پاتې تا او خلک د میډور ایسان او التا وین هغه ته ولې هغه یې په دې ځای کې ترګې هغه څه معلومات چې په اړه اړین و هغه څه ورکول دا نو دوی زه دا دوی ته څنګه چې مرتاکر کې بل مهم پاتې تا او چې دې حق لرلو بل مهم بحث په جدال کې پرې کړ دي چې دوی دا مسائل په څېر کولای شي او ډېر مسائل چې په دې کې دي. یعنی موږ یوازې د جرګې د سرچارو په توګه ترڅو ته دغه ټول لګول د جرګې په محتوا په دې باندې مسائل لرل کړئ تر وګړو کې دي نو جرګو ته هیڅ کول د پښتنې د ټول د جرګې آزاد او د جرګې پړو هغه په دې کې خود مختار او هغه د سرچارو له هغه سره مسئله درلو هغه کولای شي په جګړه برخه کې
اوس آیا دغه پښتنې را ولاړې شوی مو اوسي او تاسو وایي چې جزئیات ورته ورکول شوی اوسي بیا ولې د جرګې لمن زده ګیله و چې لا هم معلوم نه دي چې دغه کسان سلور سو بندیان خوش کیږي ځکه کستا کلی ته هم موږ یو متل لرو ساده په خپل کلیوالي لهجه کې کې څوک څنګه وای راځي نو پیژ حول ته پښتنه کوي چې دا څوک دی کنه یا کو سره نږدې اړیکم جوړې پښتنه کوي قضا کار زو کم نو هر عقل خو باید وې پیژنم چې دغه څوک دی نو بیا دا ګیله ولې راپورته شو چې تشخیص نشول دغه کسان یوازې دومره ویل شو چې نیاد بعد دی خو خلق ویل چې باید حد اقل پیژندل شوی وای چې په دغه جرم دغه دغه شخص
زه په دې کې مو تا سره چې اشه خپل تاسو ته معلومات چې دا چې په ډیری وستراري حالات کې رامنځته او تاسو یو حالات چې په خبرو راځي چې نن نه نن نه ټول خلک راو په خپل سوال کومې ته هر څه کار کړو کې تا د دې هغه پرې کړل کولو چې کو یعنی راپور را دي چې دا هر څه یو وستراري حالات سړي د چې کمی او زیاتې په لړی ولې موږ له منځ کې حکومت او اړیو په یو ډول قانون کې تل پابندان پټي دي ټول دا غوښته چې ټوله تاسو کې پخته
صحیح درو سره من نه جواب سي بیا هم درته راغوم پختي سي تاسو زما غاوري فکر کوم د پکتین صاحب اړیکه را سره پرې شوې ده. مسعود صاحب اوس د مذاکراتو د پایل په اړه باندې د خند طالبانو هم د سلور سو زندانیان بللی او ویلی وو کدا سلور سو زندانیان آزاد شي به له قائد او شرط موږ سره خبرې کوي. خود پرون د جرګې په پریکړلي کې یو مهم بحث د اوربندو چې باید د تاوتریخوالي د خبرو لپاره وړاندې حد اقل طالبان د خنیت په توګه باندې اوربند خو طالبان وایي چې دا مسأله د بین الافغاني د مذاکرات او د پایل په برخه کې تر ټولو اساسي برخه لچالت به بیا سره خبرې اترې کوي. اوس اندېښنه پر دې ده چې ته بین الافغاني مذاکراتو کې خبري اوګديږي او ځړنه کیږي او بیا هم د تیر په پرتله دې په خاطر باندې چې یو برخه غواړي خوندوالو خي وند واخلي ځان زواک خپل زواک خو هي جګړې تشدد ورکی تر څو خپل فشار تک البته ومني په بل لور باندې او بل لور هم همدا ډول باندې وکي بیا په جګړه زور واخلي او بل اخر دا دومره حادثه چې کیږي ګټه به ونه لري دا اندېښنه سمره پر ځای ده.
زما پېشنهاد خو د طالبانو خوا ته دا چې لکه څنګه چې د افغانستان خلکو د خمیات او د استعمار د جوړولو په خاطر باندې حتی اقل د خمیات په خاطر باندې تر بین الافغاني مذاکراتو پورې تاوتریخواری باید صفر درجه ته رسي او په عین زمان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت خوانه چې کوم پاور باندې نور مسایل خو به طبعا وي لیکن مهمه مسله به د اوربان خبرې چې هلته په اوربان باندې خبر وو اما تا چې په اوربان ته موافقې ته رسېږو تر هغه مخکې د خنیت په خاطر باندې د طالبانو تحریک روان تاوتریخواری باید صفر درجه ته البته یو طالبان نه بلکې حکومت خوام دوړې خوام باید تاوتریخواری صفر درجه ته ورسي.
خو اندېښنې کوم فکر کړی جګړه روانه جرګه روانه په بخنې سره په غزنی کې برید شو په قندهار کې برید شو په غزنی کې نږدې 13 نفر ووژل شول په قندهار کې نږدې 10 نفر ووژل شول د بریدو مسولیت چا ونه منه که د جرګو بحث را منځ کیږي او بیا د طالبانو سره د مذاکرات چې افغانستان پکې تلپاتې سولې ترسیږي یا تاوتریخواله کمیږي او بیا دا ډول بریدونه کیږي او سوګي مسؤلیت هم نه مني خلکو ته دا اندېښنه څومره پر ځای کوي چې حد اقل دغه مشکلات اساسي حل لار نه ده د دې ستونزو لپاره دا خبرې او بلکې هغه ادرس ته باید سړی مراجعه وکړي چې کله په افغانستان کې دا جګړه پیل شوې ده او دا درسونو بیلابیلوالې بیا څومره دغه د افغانستان د سولې بهیر لاستونزمن کولای شي.
تاسو پیږی چې د سولې د پروسې یا د بین افغاني مذاکراتو دښمنان هم په متاسفانه سره او هم په بیرونی سطح باندې چې غواړي چې دغه د سولې پروسه سبوتاج کړي یو تعداد نورې ډلې هم شته ده چې وخت نا وخت په همدغسې مهمو اساس شرایطو کې بریدونه کړي دي حتی مسؤلیت یې منلی ده. کوم شي چې د د طالبانو په لوري پر ارتباط لري هغه دا ده چې طالب لوری باید نور تاوتریخوالی صفر درجې ته راورسي او په بین الافغاني مذاکراتو کې په لومړي قدم کې په اوربند باندې د افغانانو سره د افغاني ډلو خبرې وکړي. دلته خو نورې ډلې هم شته، یوازې طالبان نه دي، دلته نورې ډلې هم شته چې وخت نا وخت بریدونه کړي، حتی مسؤلیت یې مستقیمن منلی. زه امید کوم چې وروسته د پرون ورځې د قطعنامې نه نور طالبان اعلان ووایي چې موږ تاوتریخوالی صفر ته راکښته کوو او پیش مذاکراتو کې د افغانانو لومړیتوب دې چې په دایمي اوربان باندې خبرې وشي.
جاوید صاحب، پرون د قطعنامې یوه ماده تاسې هم واورېده په جرګه کې واست، هغه دا و چې کچیرته طالبان یا هم بل لوری چې هر څو ووسی قطعنامه نه عملي کوي، جګړې ته دوام ورکوي، د افغانستان ملت به پر وړاندې باندې درېږي. درست اوس د افغانستان ملت په داسې یو حساسو شرایطو کې د سولې مذاکرات تزي چې د جګړې یو اصلي مسیر یو لوري ته وسره خبرې کې، خو ځنې نورې ډلې شته چې د جګړې د دوام په اړه باندې اندېښنه شته. اساسي پښتنه دلته ده چې دغه نورو ډلو د مهارولو لپاره په ټوله کې د افغانستان په حکومت کې او هم دا ډول د جرګو لاریا د جرګو د نه اندېښنه څه وه چې څه ډول دغه نورې ډلې حد اقل سړی همدغه مسیر ته چې طالبان اوس افغانستان حکومت سره خبرو ته کېني دغه مسیر ته راوګرځي، آیا دغه موضوعات هم مطرح وو او اندېښنه څومره دا جدي وه؟
طالبانو متاسفانه هغه بستر اساسي بستر د افغانستان د نامنې لپاره وار کړی، نو کله چې تاسو اساسي بستر ټول کوي طبیعي خبره ده چې دا نور بستر دا نور جنگي ګروپونه چې دي هغوی بیا نشي کولی په دغومره پیمانه باندې د افغانستان امنیت او ثبات ته خطر پېښ کړي. ګورئ دلته یو مهم بحث څه شی دی، د غیر مسؤول وسله وال
امدعید حالا مشروف می باشد، لطفاً بعداً تماس بگیرید.
همدارنګه مثلا یو شمیر نور گروپونه دي تروریستي، خو که تاسو وګورئ د دوی ټول لینک په یو نه یو شکل د طالبانو سره دی، نو کله چې دا لینکونه وي کله چې سوله وي طبیعي خبره ده هغه انرژي چې حکومت بیا په دغې مصرفوي هغه په ډېر اسانۍ سره بیا کولی شي چې نور مسایل پکې مهار کړي. اوس دلته مهم بحث د بستر سازۍ دی، تاسو وګورئ د داعش ډلې ډېری قومندانان یا د داعش ډلې ډېری هغه چارواکي چې دي هغه پخواني طالب ناراضه قومندانان دي یا هغې وسلوال ګروپونه دي. نو مهم بحث د بستر سازۍ دی، دا چې اوس دوی بستر سازي کړې ده، که چېرته دغه موضوع دغسې راټوله شي او سوله وکړي نو زه فکر کوم چې بیا په ډېره اسانۍ سره ولس کولی شي چې د حکومت کولی شي چې د ولس په ملاتړ سره دغه ګروپونه له منځه یوسي او
زه غواړم دوه لنډې لنډې پوښتنې جاوید صاحب تاسې او مسعود صاحب نه وکم. مسعود صاحب، د افغانستان فکر وکړئ په یوې ډېرې لرې ولسوالۍ کې، زه د هلمند یو لرې پرته سیمه یاده کوم، هلته اوسېږي او په دغه جرګه کې ګډون نه وي کړی هغه شخص، آیا هغه دا ډول لري چې له دې وروسته یا دغه جرګه چې وشوه حتی اقلا په افغانستان کې به ثبات ته زمینه برابره کړي او د جګړې بل اور به چې په کور حتی اقلا هر ورځ توغندي وریږي یا یې بچي وژل کیږي یا یې کور رانیږي، لږ تر لږه به که پای ته نه رسیږي راکم به شي او هغه به نور دا ډول لري چې شخړه به یې جګړه به یې کور نه ورانی.
قطعنامېنه داسې معلومېږي چې د افغانستان خلکو د جنګ سره نور خدای په معنا یې وکړ، یعنی په جنګ باندې نه باور لري او نه یقین لري او بل د جنګ نه پوز سره غلي. ښه خبره دا ده چې مقابل لوری چې ما یاد کړه د طالبانو تحریک او خپله موجوده حکومت دواړه لوري تاوتریخوالی صفر ته راورسي او ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکرات پیل شي او په ډېر لنډ وخت کې، یعنې په میاشتو کې، باید دوی یو نهایي توافق ته ورسېږي. کله چې توافق ورسېږي طالبان د نظام جز شي، زه په دې باور او یقین لرم چې دا نورې وړې وړې ډلې چې اوس وخت نا وخت مزاحمت کوي یا حملې کوي دا به خود به خوده د افغانستان نابوده کېږي. انشاءالله افغانستان به د ثبات او بهني سولې خواته ځي.
جاوید صاحب، همدغه پوښتنه زما له تا هم ده چې د جرګې دغه پریکړه لیک یا قطعنامه په افغانستان کې د تلپاتې سولې او حد اقل یا د مخامخ خبرو د پایل دپاره هغه اساسي تګلاره ده او دننه د مذاکراتو کې به هم دا ډاډ واوسي چې ښی به مخکې ځي او بندښت سره به نه مخ کېږي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت د دې جرګې پر اغوستلو سره کوم مسؤلیتونه چې هغه ادا کړل، زرګونو طالبان بیا خوش کړل، اوس دا په طالبانو پورې اړه لري چې خپلې ژمنې عملي کړي، په نو افغاني مذاکرات پیل کړي اوس ټول مسولیت افغانستان حکومت چې طالبانو ته ور وګرځېدو او طالبان اوس په دې برخه کې مسول دي چې د دغه جرګې غوښتنې ومني، د خپل ولس غوښتنې ومني، د جرګې غوښتنې ولسمشر ومنلې. ښه، طالبان یې غږ وکړي چې ته باید وربند وکړي، اوس دا د طالب مسولیت جوړېږي چې باید وربند وکړي تر څو د وربند په د پورازو کې یا موږ کولای شو په خطوګه پاین ولا په تاجرات چې هغه ترسره بل مهم باس پکې د نړیوال ټولنې
ډیر مننه جاوید صاحب
توګه د امریکا متحده ایالاتو دي چې هغه هم باید خپل مسولیت په سمه توګه
ډیر زیاته مننه جاوید صاحب او همدارول مسعود صاحب لپکتین صاحب زه بخنه غواړم چې د تخنیکی سنز لامل موږ سره خپل بحث ته دوام نشو کولای د 25 دقیقې ونیس بحث مو هم پاتې ورسید پاکرامه